سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرخلاص توایم. پیل د خبرونو په لنډیز کوو. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. وزارت په یو اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولی. په اعلامیه کې د غنمو، درملو، واکسینونو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند د بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلی. هند طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره د ژمنیو جامو تر څنګ شاوخوا 20,000 میتریک ټونه غنم، 15,000 درمل او د کرونا ضد واکسین 15,000 ډوز مرسته کړې. تمه ده هند پلاوی له طالب چارواکو سره هم د همدغو بشري مرستو په تړاو بحثونه وکړي. په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی وسلوالي ډلې او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی والی شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د خبرو دریم پړاو روان دی. اخو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان د قبایلي مشرانو یو پلاوی کابل ته ورغلی خو نوموړي د سولې د خبرو په تړاو نور معلومات ورنه کړل. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. د خپل خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه ونه ویل خو عبدالله اته میاشتې نظربندۍ وروسته د تیر سور په لسمه د خپلې کورنۍ لغړیو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او همالته پاتې شو. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته افغانستان ته ستون شي. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته تایید کړ چې په تیرو دوه ورځو کې څه باندې 3,000 کسان له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوي. د نصرت په خبره په دو کې غنې کورنۍ ماشومان او واړو زاړه هم شته. ایران له څو اونۍ راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی. دغه هیواد ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د ایران خاورې ته اوښتي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 10 ته لوړ شوی. معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د خبرونو لنډیز همدومره و. کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. تر لنډې دمې وروسته د احمد شیبر په کوربتوب ازادي په سپو کې پروګرام مه هېروئ.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مکوم. نن په سیمه کې د روغې جوړې پر هڅو خبرې کوو. خبر لرو چې له پاکستان 50 کسیز پلاوی کابل ته تللی څو د افغان طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ روغه جوړه وشي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک به څه نه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي او روغه وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 میلادي کال کې له خیبر پښتونخوا سره یوځای شوې وي بیرته د زړې اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. بل لور ته روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ ترکیې ته ولاړ. د دوه ورځني سفر په ترڅ کې ښاغلی ویسټ له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره وکتل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ترکیې د سفر په اړه په ټویټر کې لیکلی دي چې ده غوښتل د راتلونکي په اړه خبرې وکړي خو د افغانستان 13 کلنه او د بیا وای چې نه 40 کلنه سمانه ډیر لوړې ژورې لري. ټامس زیاتوي چې د ده په باور مشان په دې باور وو چې شخړې د افغانانو په خیر نه دي او دوی غوره ګڼله چې سیاسي جوړجاړی وشي خو دوی ناامیده دي ځکه چې داسې څه نشته. خو له بل خو د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وي چې ښاغلی ویسټ له دوی سره د لوی جرګې ته جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. د ولسي جرګې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت شورا د غړیو ترمنځ د نظر اختلاف. د جنبش ملي اسلامي ویاند بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی ویسټ د لوی جرګې په اړه خبرې نه دي کړې او خبرې په د دې لپاره وي چې څرنګه د افغانستان له اوسني وضعیت څخه وتلی شو. په دې خبرونه کې چې کوم میلمانه را سره ملګري کېږي هغوی به یو یو تاسو ته معرفي کړو. دمګړي خبریال ژورنالیست او د سیمې له چارو با خبر سمي یوسفزی را سره دی. یوسفزی صاحب خبرونه ته شرغلی کلمړی له تاسو وورو چې د تحریک طالبان پاکستان څه غوښتنې لري؟
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته نیکی خیلی او سلامونه. نو غوښتنی خو هغه مرکزی غوښتنی دغه دی چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکند سیمې چې چیرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدی د مولانا صوفی محمد صاحب طالبان وای چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2008 نه کلونو کې یو قرارداد شوی و چې هلته به اسلامي نظامي عدل وي او په هغه باندې حکومت یو څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکن ریګولیشن ویلې هغه د عملي شي او په قبایلي سیمو کې لکه مومندو باجولو ورکزو وزیرستان دواړه وزیرستانانو کې دي هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ایز نظام وي چې هغه شریع بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل هغه تنظیم تحریک طالبان ختم کړي او بیرته راسي په امن باندې ژوند وکړي. مونږ کولی شو چې تاسو ته په سیمه ایز ډول باندې په سیاست کې برخه درکړو، تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیان مو د پریږدو. او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه ده، نو موږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو لپاره که څه په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخې اسلامي نه وي، نو د پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام دي او د پاکستان د حکومت لخوا قابل احترام دي هغوی بکیلي. خو دا چې پاکستان کې اسلامي نظام نه، یعنی اسلامي حقوق یا اسلامي نظام نه عملي کیږي، هغه وجه دا ده چې عملي کیږي نه، یعنی قانون موجود ده او په قانون کې داسې څه نشته چې هغه د اسلام د قوانینو خلاف دی. پاکستان په قانون کې په دغه مسایلو باندې بحث روان ده او بحث مشکل بحث ده. اوس دوی نور مسایل حل کړي دي چې دوی ته تصور کول کیږي، حتی پاکستان حکومت ځینې طالب مشرانو ته ویل چې تاسو ته موږ په پنجاب یا نور سیمو کې ځمکه درکو، تاسو آبادو چې تاسو عادي ژوند ته راوګرځيږئ، یا تاسو په دې شلو کلونو کې مشکلات لیدلې دي هغه ترسو د هغو جبره وشي. خو دا وخت دوی په همدغه مسایلو اخته دي چې دا د چې دوی بیرته راستنیږي، نو تحریک طالبان
یوسف صاحب تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی، البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي، او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاو چې حدود باید پکې جاری شي، په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي؟
ام دغه د اختلاف نقطې دي، یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږه اسلامي حکومت لرو یا شریع حدود نافذو، خو هغوی وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام، لکه څنګه چې په افغانستان کې په تیر حکومت کې اسلامي نظام وو، داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لرلې چې هغه د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي. پاکستان کې هم ورته ډول ده، دا چې نعمل کیږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده. په ډیرو نور ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کېږي. دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته، دلته د نظام کمزوریانې دي، د حکومت کمزوریانې دي، نه په نظام کې نیمګړتیا. خو زما په خیال زه چې ګورم دا یو ډېره مشکله مرحله ده او پاکستان تر شدید فشار لاندې ده. دوی تاسو وکتلو چې په افغانستان کرخو ته واوښتلو، په تحریک طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډېر خطرناک عمل و، او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي که دغه ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بالعکس پاکستان خلاف عملیات کوي. بل تر د پاکستان اوس په دې پوهېږي چې پخوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره په دې تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلي سیمو ته به فوج لیږلو، هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړي وو. د دې مصارف په امریکایانو ورکول، او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل. نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده، او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کارولو.
یوسف صاحب، په د پاکستان دننه ځینې کسان له دغې روغې جوړې سره مخالف دي. په دوی د دوی په منځ کې یو هم متقاعد جنرال محمود شاه د ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې اصلا د پاکستان د اساسي قانون خلاف دي. دا څرګندونې سره ورو بیا ستاسو نظر اخلي.
زما په خیال دا ممکنه نه ده، ځکه چې د پاکستان آئین کې د پاکستان یو ګروپ سره خبرو اترو گنجائش نشته. پاکستان افغانستان سره خبرې اترې کولی شي، ایران سره کولی شي، انډیا سره کولی شي، نیپال ملک سره کولی شي، لیکن د پاکستان کې یو ګروپ وي هغه بدماشه باندې هرڅه چې کوي لکه لیاری ګروپ شو یا ټی ټی پی شو، دې سره خبرې اترې نشي کولی. او زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي، او زما په خیال د دې به څه نتیجه نه راوځي.
یوسف صاحب، تاسو څه باور لرئ؟
زما په خیال خبرې خو روانې دي، او هغه څوک یې کوي، څوک چې په دا وخت طالبانو کې په پاکستان کې تر ټولو ستر قوت فوج ده او استخبارات دي، سره د دې چې اوس د دې لپاره چې لکه څنګه چې محمد شاه وویل چې د خلکو سره خبرې نشي کېدلی، د دې لپاره چې د وړو پزه ورکېږدي، دوی ورته د قبایلو په نوم باندې مشران چې هغه اکثره د فوج خلک دي یا د فوج سره نږدې خلک دي، هغه یې کابل ته راغوښتي دي تر څو دا وښيي چې دا معاهده اصلا د قبایلو د طالبانو ترمنځ کیږي، هغوی سره روغ جوړه کیږي، هغوی ځایي خلک د خپل منځ سره تفاهم ته رسیږي. نو د دغه قانوني پیچیدګۍ نه د لرې کېدو دپاره دوی په آخر وخت کې قبایل را وړاندې کوي. که سبا دغه مذاکرات ناکامیږي یا په پارلمان کې ورباندې بحث کیږي، نو دوی به وایي چې دا خو د قبایلو خپل منځ کې یو تړون شوی ده، او خپل منځ کې تړونه کېدلی شي. ځینې خلک په یو سیمه کې راپورته شي، هغه تیږه کیږدي یا د یو مسلې په اړه باندې یو تړون وکړي، هغه بیا حکومت لپاره قابل قبول وي، ځکه چې دغه سیمې خلکو دغه تړون کړی ده. خو زما په خیال خبرې خو روانې دي، او د پاکستان د فوج جنرالان در خصوص د پېښور د چاونۍ مشر جنرال فیض حمید هغه پخپله دا مذاکرات مشاری کوي. نو خبرې خو روانې دي، خو څنګه چې ما وویل د پاکستان مجبوریتونه ورځ په ورځ زیاتېږي، اقتصادي مشکل شته ده، نور دغه جګړه په امریکې باندې نشي خرڅولی. بل طرف ته ټي ټي پي په قوت کې ده، افغان طالبان هم د طالبانو د ټي ټي پي خلاف عملیات نه کوي، صحیح د مذاکراتو ته راولي. لکه څنګه چې پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې کله چې افغان حکومت یا امریکایي غوښتنه وکړه چې ته افغانستان طالبان پاکستان کې اوسېږي، هغه تاسو مذاکراتو ته راولي یا د هغوی خلاف عملیات وکړي، له پاکستان له خاورې وباسي. اوس ورته موقف کې طالبان دي، طالبان پاکستان ته وایي چې تحریک طالبان پاکستان دا زمونږ غرونه دي، زمونږ خلاف یو سره زمونږ سره یو ځای د امریکای پر ضد باندې، د افغان حکومت پر ضد باندې مقاومت کړی ده، مونږ دوی مذاکراتو تر ته حاضرولی شو، خو فشار ور باندې نه شو اچولی. نور د تاسو خوښه ده چې دوی سره په خبرو کې یو پریکړې ته ورسیږي؟ نو زه فکر کوم چې دا وخت ټي ټي پي هم د دې لپاره چې افغان طالبان خفه نه کړي، هغوی د مذاکراتو ته کښېني. لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب ویل، ماته داسې نه بریښي چې دغه مذاکراتو نه دي یو داسې نتیجه تر لاسه شي چې هغه د پاکستان فوج چې سره کوم غواړي هغه رقم وي، او یا د افغان طالب پاکستانی طالبان چې کوم د شریعت غوښتنه کوي. زه فکر نه کوم چې پاکستان حکومت دې ته تیار شي چې سیمه ییز ډول باندې یو شرعي نظام ولري. تاسو وکتلو په سوات کې د عوامي نېشنل پارټي یا د ولی خان د ګوند دوی سره میاشتو میاشتو خبرې وکړلې، خو بیا هم سوات له منځه ولاړو، طالبانو هغه کنټرول کړلو. نو یعنی په نوم طالبانو سره که هغه افغان طالبانو که پاکستانی طالبانو یو سیاسي جوړجاړی ناممکن ده. تاسو کته په قطر کې په کلونو مذاکرات نظامی ډول باندې کابل نیولو.
مننه. لنډ ځواب له تاسو غواړم. شنکی کړوخیل د ولسی جرګې پخوانی غړی هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. یوسف زی صاحب، تاسو ویل چې د دې خبرو مشي جنرال فیض حمید کوي، پوراپورونو خو تر اوسه داسې نه دي ویل شوي، تاسو دا خبره تاییدوئ؟ اواز مو نه راځي یوسف زی صاحب، اواز مو ټیټ دی یوسف زی صاحب.
وروسته پاکستان د فوج د رسوه مشران دوه ځله کابل ته ولاړلو، د افغان حکومت د لوري په دغه خبرو کې حقانی صاحب ناست وو، همدا ول د ملي امنیت مرستیال حاجي نجیب ناست وو، او نور کسان په دغه مذاکراتو کې ناست وو. او دا مذاکرات شوي دي، او ظاهره خبره ده تاریخ طالبانو ستر مشران هم په خپل د مفتي میرولي په شمول په دغه مذاکراتو کې ګډون کړی دی، لپاره چې دا مذاکرات یو نتیجه ورکړي. پاکستان حکومت همیشه دا ویلي دي، او د نه مخکې هم څو ځله تحریک طالبان سره خبرې شوې دي. نواز شریف په وخت کې مولانا فضل الحق او نور کسان هم په دې کې شامل وو. د پاکستان لپاره دا کومه پټه خبره نه ده، نه د هر خبره ده تحریک طالبان سره خبرې وکړي. خو دا چې د هغوی مذاکره مطالبات مني که نه مني، هغه بېله خبره ده.
مننه یوسف صاحب. رابشم اغلی کړوخیل ته، ستاسو په باور د افغانستان طالبان کولی شي چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه جوړه وکړي او دوی په دې بریالي شي؟
سلامونه د پروګرام ټول ګډونوالو ته. باید ووایم چې طالبان معلومدار خپله حد عزمی کوشش به کوي تر څو پورې پاکستان راضي وساتي، خصوصا د پاکستان فوج، ځکه چې هغوی د هغوی په مرسته په همکاري دودي دا بریا ترلاسه کړې ده. اوس هغه وخت پسته چې دوی هم په اصطلاح غوښتنه چې مطمئنا کومه همکاري چې دوی له طالبانو سره کوله، دغه مسائل چې دوی به همیشه ورسره په دې مسله به خبرې کړي چې هېڅ کله هم باید افغانستان خاوره پاکستان ته یو تهدید جوړ نه شي، د خاورې د دوی په خلاف باندې استفاده ونه شي. نو طالبانو رهبری خو په دې کې حد اعظمي کوشش کوي، ځکه چې ورکړه شوې ده، حمایت شوې ده، همکاریانې شوې دي، او یو بل باندې دوی اعتماد کوي. اما دا راځو چې هغه طالبان چې مثلا په رهبری په کچه نه دي او په ټیټه سوې دي او یا جنګیالي دي، زه فکر کوم کومه هغه عاطفي اړیکه یا هغه همکاریانې شوي، هغه یو بل نه همیشه حمایت کوي او د عین ذهنیت خاوندان دي، هغوی شاید د هغوی دریز مختلف واوسي، کې د هغوی لپاره د هغوی ساتنه مهمه ده، د هغوی هغه کوم ماموریت ځان ته په ژوند کې انتخاب کړی، یا کوم هدف چې لري، یا کوم باورونه چې لري، د دلم باندې کې مشترک دي. شاید هغوی هم کلم کوشش ونه کړي چې په دې باندې فشار راسي، یا دوی لپاره د طالبان حکومت همکاري ونه کړي، یا ورته خطر جوړ شي. اما مطمئنم چې رهبری به په دې تلاش کې وي چې څنګه پاکستان راضي وساتي او د دې منځ کې روغه جوړه وشي.
مننه. په همدې برخه کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته راستولې دي.
په سیمه کې امنیت او سول او ثبات ته د هیوادونو په ګټه دی، او د افغانستان هم چې د جګړې ډېر ترخې تجربې لري دا په ګټه ده. نو د خپل هغه سوله ییز دریز له امله د پاکستان هیواد د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اسلامي امارت استازولۍ کړې ده، او دا استازولۍ لا هم دوام لري. انشاءالله امید کېږي چې یو حل لارې ته ورسیږي. خو په دې مورد باندې نور تازه جزئیات او هغه څه چې نن او سبا کې پیښ شوي دي د هغو جزئیات لا نه دي رسیدلي. انتظار به کوو چې جزئیات څرګند شي او ښکاره شي، بیا به انشاءالله هم له اوریدونکو سره شریک کړو.
یوسف صاحب، څه فکر کوئ چې که څه هم تاسو مخکې وویل چې ډېر هیله من نه یاستئ چې دا خبرې به نتیجه ورکړي، لیکن که چېرته نتیجه ورنه کړه نو نورې به هم پسې خرابې نه شي، یعنی وضعیت به نور هم کړکېچن نه شي؟
په یقین د تاریخ طالبان به بیا خپل بریدونو ته زور ورکوي. په تیرو شپږو میاشتو کې هم دوی ډېر بریدونه وکړو تر څو د مذاکراتو په میز باندې ځان بر وښیي. همدا ډول د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات به بیا جدي خرابېږي، ځکه چې پاکستان به بیا افغان طالبانو یا اسلامي امارات ته وایي چې د دوی پر خلاف عملیات وکړي. زما په خیال لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، پاکستان پوج په سیمه کې پروت ده خو مالی مشکلات لري، نور امریکا دغه جګړه نه سپانسر کوي، نو له دې امله مشکلات شته. ده بل طرف ته یو مشکل دا ده چې آیا د ټي ټي پي ټولې ډلې تیار دي چې پاکستان حکومت سره یو تړون وکړي. طالبان د افغانستان اسلامي امارت ته غواړي چې دغه تړون کېږي، ټولې ډلې د په دې کې شریکې وي، ځکه کې داسې خبرونه راځي چې د باجوړ او د مومندو طالبان هغوی د یو ډول نور مطالبات لري، هغوی یو ډول اختلافات لري. که هغوی د باندې پاتې کېږي نو بیا د خپل بقا دپاره کېدای شي هغوی داعش ته یا القاعده ته یا نورو ګروپونو سره یو ځای شي، چې بیا هم طالبانو ته او هم پاکستان ته مشکلات زیږولی شي. نو دا یو ډیره مغلقه او پیچیده پروسه ده، څومره چې کتل کېږي دومره اسانه نه ده. خو لکه څنګه چې ما وویلې، د پاکستان د فشار له امله، د افغان طالبانو د فشار له امله باندې دوی مذاکراتو ته آماده کړي دي او په رسمي ډول آماده کړي دي. په کابل کې مذاکرات وشولو، اول دوره په کانټیننټل کې وه، دا اوسني مذاکرات اوس په یو مخصوص ځای کې دي، تر څو دا وښيي چې موږ خپل مسؤلیت ادا کړی ده. یو مسؤول طرف په حیث باندې که دا مذاکرات کېږي، نتیجه ورکوي چې طالبانو ځینې غړي بالخصوص د حقاني شبکه هغوی په دې فکر کوي که دغه مذاکرات کامیابیږي نو دوی به یو نړیوال اعتبار ترلاسه کړي، چې وګوره یو تروریست ګوند ګروپ چې نړیوال تروریزم په نوم باندې پیژندلی د تحریک طالبان پاکستان، هغوی له پاکستان سره چې په پاکستان کې د جګړو یو سابقه لري، هغوی سره یو ځای کړلو. نو موږ یو مسؤول طرف یو او موږ د دغه ډول مسایلو په اړه باندې عادي فکر نه کوو، او په موږ باندې اعتبار وکړي موږ کولای شو چې نورې نړۍ سره هم القاعده وي یا نور جهادي ګروپونه وي په افغانستان کې موجود دي، دوی په اړه باندې یو جوړجاړي ته تاسو سره رسیدلی شو. خو که ناکامیږي نو بیا د طالبانو هغه نړۍ چې یو ډول دوی وسورته وایي چې موږ نور چاره لپاره خطر نه یو، هغه ضمانت او د نړۍ اطمینان کمیږي.
مننه یوسف صاحب. ازادي پسپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو ده په سیمه کې د روحي جوړې هڅې. البته د ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس د سفر په اړه مړانې په خبرونه کې د میلمنو نظر اخلم. په دې خبرونه کې راسره میلمانه دي خبریال او د چارو کتونکو سمی یوسف زی او د چارو کتونکو شینکی کړوخیل. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت د اساسو ترمنځ په کابل کې د خبرو په ارتباط د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین شکمن دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان چې کابل ته تللی دي د په باور د پاوز په وینا غوښتنه تللی دي، او په خبر پښتونخوا کې د قومي جرګو د پریکړو له مخې دا کسان نه دي انتخاب شوي. پښتین دا تور هم پوری کوي چې دا هڅې د وی بلې جګړې لپاره چمتووالی دی. د شاغلی پښتین څرګندونه به سره واورو.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي، او په دې کې یعنی دا د فوج په خواهش جوړې دي، د پاکستان د فوج په خو بد یعنی چا سره خو کبد وکپدې باندې جوړې کړې دي. دا کوي دوم خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څر لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره. نو پرون خود جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغې نول لري، نن دای مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلک اولسونه یعنی په غذاب کوه، کله بیا د راوستلو د لپاره پاس کا غذاب کوه، او بل ګارنټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلک آی ډی پیس کیږي، بیا په زرګونو خلک مسنګ پرسن جوړیږي، بیا په چیک پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي.
اغلی کړخیل، د شغل پښتین د دې اندیشنو په ارتباط تاسو څه نظر لرئ؟
د پښین سره هم نظر هم ځکه چې ټول د خاصلا ټول لوبه چې پاکستان امده استخبارات او فوج جوړ کړل دا غوړ چې د خپل بلکلو په دې خاطر چې د رقم افراطی ذهنیتونه وروسی و دي د افغانستان او د هندستان په خلاف وکړل نو غوړ چې اوس د لمنه تر رسیدلې اوس به مدیریت کی نو معلم در دغه تحریک هم چې دوی جوړ کړی خو دا خو په دې نیت نه و چې د پاکستان کې عملیات کړي زما په یاد چې یو ځل په جیو ټو ویکم د دغه تحریک او معاون مصاحبه درلودله وایم خو دا تحریک دې خاطر جوړ کړی چې په افغانستان کې به جهاد دوام وکړي او ځینې کسان چې اوس غواړي چې په پاکستان کې جهاد شروع کړي دا خو د موږ د هغه په اسلام ماموریت نه وزن ته ټاکلی نو دا خو مغه سازمان د چې دوی جوړ کړی خو مانده په دې کې افراطي څېرې یا ذهنیتونه دننه شول نو خو هغوی خو بیا له وضعیت نه متاثره کېږي معلومدار هغه بیا کله کله یاغي کېږي لکه اوسې شوی دي نو معلومدار دغه لوبه ده او یا دغه جرګې هم به بنګ سې کوي دغه پسله د ناس لپاره آماده کې دغه ټول د فوج کار نه د قبایل او نه نشي کولی چې هغه ته یو قومي مخوزخ نوم ورکړي چې ګویا قبایل په منځ کې سره روغه جوړه کوي نو دا خو معلومده د تاریخ پاکستان هم خپله ایسای جوړ کړه ده اوس ترې یغه شوی ده اوس د لپاره چې دوی طالبان په افغانستان کې کامیابه کړل او رایې وصل خو دا خو جبان اوس تاثیر کوي اوس خو دوی غوښتنې پورته ځي او دوی پیسې او لغه عمره کابې نه پاتې کیږي نو سره جنجال چې اوس خپل فوج سره لاس په ګریوان ده معلوم شي چې تر کومه حده اوس فوج سره مخ ته تلای شي
مننه
دا ډېر واخن مردمی سپورت ولري نو فوج ته واکن دی او ستره ستونزه او کله چې ډېر مردمی سپورت نه لري فوج په پاکستان کافي قدرتمند کار شي په دې شکل مهارک
مننه شغل یوسف زی د اغلی کډوخیل دغه تور چې اسلام آباد افراطی ذهنیت روزلی دی کچرته دغه ذهنیت ته سواله کیشتو چې دا حقیقت لري او کنه نو لدغه سی ویډلی سره چې د اسلام آباد خبري کوي او خبري مخته وړي حتی ک چرته روغه جوړ هم وکي لدی سره به د افراطی ذهنیت په پاکستان کې نور هم ونه غوړي شي
سمه په خیال پسیم کې افراطی ذهنیتونه پراخیږي تاسو کتلو چې عمران خان له حکومت لری شو هغه خپل یو افراطی ذهنیت ورکړلو واخستلو چې زه خو امریکای لری کړای موزه ازادي غواړم او د مدینه ریاست جوړول غواړم خو زما په خیال مونږ باید داسې فکر وکړو ما د پښتون صاحب خبرې واورېدې باید یو جوړجاړی ته لار ورکړو که اوس پاکستان فوج سره مذاکرات ونه شي بیا ټول وایي چې اصلي طرف خو د پاکستان فوج ده یو سره باید مذاکرات وشي نو که امریکایان چې یو لری دا شپږ زره کیلومتر لری نه راغلی یو فوج وو خارجانو په زب او په هر څه بیلو افغان طالبانو سره یو تفاهم ته رسیدلو نو بیا پاکستان فوج خو د قبایل خوم دغه پاکستان کې یعنی پاکستان کارت لري شناخت کارت لري یا شناخت لري پاسپورت لري خو ته هم باید د دې لپاره چې بلی سیمه کې امن امان نشي باید سولې ته موقع ورکړي شي صحیح ده که سولې نه کیږي
وبخشي د پښتين د مرکه یو برخه ما راوخصله دوی په خپل ټوله مرکه کې ویل دي کچرته د خبره کوي پښتين وای کچرته پاکستان واقعا صلح او روغه جوړه غواړي نو کوم سیاسي جریانونه سي په خیبر پښتونخوا کې شته کوم قبایلی مشان چشته لویغوي سره باید خبري وشي او داغوي د لاري جرګې واسطول شي او خبري وشي یعنی دای شک پکې کوي چې نه حقیقت هم داسې نه ده
زما په خیال پښتون یا د پی ټی ایم یا د ول سابقې په دې پیږي چې طالبان ټی ټی پی دی او سیاسي تحریک برخه ګرځي بیا د دوی سیاست په قبایلی سیمو کې ختميږي زما په خیال اول خو باید سولې ته موقع ورکړي یعنی مذاکرات شوې نه دي مونږ په نیت باندې شک کوو باید موقع ورکړي شي
نو تاسو خپل شک وکړو یوسف زای سپ تاسو د خبرونې په پیل کې خپل شک وکړو چې د مذاکرات پاوز پیل کړی دی او شاته پاوز ولاړ دی او قبایلی مشان سم قبایلی مشان ندی بله
زه خوایم همدا خبره غوزه کوم همدا خبره غوزه کوم چې د مذاکرات پاوز پیل کړی دی خو پاوز په پاکستان کې د افغانستان د مسلې د د هندوستان سره د تعلقاتو د قبایلی سیمو د مهار او نه مهار د هغوی اصلي واکداران هغوی دي. یعنی پاکستان سیاسي ګوندونه د پښتون صاحب په شمول باندې یا ټي ټي پی یا پیپلز پارټي یا عوامي نېشنل پارټي یا مسلم لیگ هغوی ډېر کردار نه لري. څه چې دلته پوز واړي هغه په قبایلي سیمو کې اجرا کیږي. ما وویل چې دا کوم کسان قبایلو په نوم راوستي دي، دا د قبایلو مشران نه دي، دا کسان دي چې دي د پوج او د پولیټیکل ایجنټ تنخوا خاره دي. اوس د دې لپاره که سبا دا خبرې ناکامیږي هغه پړه به په همدغه کسانو باندې لویږي. خو دا وخت په قبایلو سیمو کې کوم سیستم پاتې نه ده، قبایلي سیستم پاتې نه ده. هلته یا پوج واکدار ده یا طالبان تحریک طالبان خپل نفوذ لري. په دې تیرو شلو کلونو کې هغه جرګه سیستم او قبایلي سیستم هغه ټول له منځه تللي دي، خلک مهاجر شوي دي. نو زه فکر نه کوم چې اوس دی هغه پخوانی قبایلي سیستم پاتې وي. او بل دا چې تاسو وکتلو چې اوس قبایل د خبر پښتونخوا د حکومت یو برخه ده، هغه نور قبایلي هغه شکل او برخه پاتې نه ده. تاسو وګورئ په دغه جرګه کې هم ډېر داسې خلک دي چې هغه د قبایلو سیمو سره کې تعلق هم پوراونه لري، هلته اوسېدلي هم نه دي. نو زه په دې باره وایم چې پوز دا مذاکرات شروع کړي، په دې کې شک نشته، دا هغوی به یو انجام ته رسوي. سیاسي ګوندونه او قبایل زه فکر نه کوم چې په دې کې ډېر څه رول ادا کولی شي یا توان لري.
مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخکو، اغلی کړوخیل استاسو نظر به هم دغه د پاکستان له تاریخ طالبان د ډلې سره د خبرو په اړه واخلم. څه فکر کوئ چې کچیرته دغه لکه څنګه چې یوسفزی صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، کچیرته پوز د دې خبرو شاته ولاړ وي او له دې کسانو سره روغه جوړه کوي، آیا روغه جوړه ممکنه ده چې وشي؟
ولې ممکنه نه ده؟ ځکه چې دغه لوبه خو په خپل هم د فوج شروع کړې ده. دوی ته معلوم دی دوی قوت او دوی ضعف، دوی اغادې، دوی اوسېدلو ځای، دغه ټول شیان باندې فوج پوره حاکم ده او تر اوسه د لوبه دوی په کنټرول کې ده. په کوم شکل چې دا لوبه دوی غواړي مخته بیایي، اما کله چې وګورئ چې دا لوبه ختمه کی، کولی شي معلومدار خو په دې وخت کې به د دې لوبه ختمول
وکړي. که چېرته هم داسې وي نو بیا ولې کابل ته امتیاز ورکوي؟ لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې ما د متقاعد جنرال محمود شاه خبرې را واخیستې، هغه وایي چې دا خبرې اصلا د پاکستان د اساسي قانون خلاف دي.
اجازه راکړئ، ځکه چې دوی دا لوبه تر اوسه دوی له کنټرول نه نه وتلې. اما که چېرې تحریک کسان چې په اصطلاح اوس مغروره شوي دي او ځانته بل ماموریت ټاکلی ده او شریعت غواړي او هلته خپل زور خوي او یو اندازه کېدای شي ذهنیتونو کې بدلون راغلی د خلک یو تعداد کسان و همیان دغه نوي نسل یا ځوانان هغه افراطي ډلې. نو اوس هغه دوی په اصطلاح هغه موقف لږ سره بدل شوی، اوس په لږ سره په اصطلاح فوج ته به دا د لوبې ختمه به ډېر اسان نه وي، ځکه چې یو تعداد ذهنیتونه په اصطلاح په ګراوند کې یا په محیط کې ځان ته په خپل حمایت باندې پیدا کړي دي. ځکه چې دا هغه ټوله لوبه اوس په دغه څلوېښت کلنه جهاد چې دوی د افغانستان په وړاندې اعلان کړی و، څنګه هغه قومي او هغه مردمي سختارونه چې خان یا ملک یا مشر درلوده په منطقه کې هغه اثر و سخ ختم کړ، ټول قدرت یې یا قومندان ته په لاس کې ورکړ یا ملا ته په لاس کې ورکړ. خو مغه فرمول خو اوس اروپا ورو دي په منطقه کې هم ځای په ځای کې، دا خو تاثیر ګذاره ده، دا فرهنګ خو انتقال شوی دی هلته. اوس خو فوج ته به نوبته تسلیم نه سي که غواړي دا په سوله ییز شکل باندې دا په حرکت مهار نه شي او کنټرول نه شي او دوی ته بېرته تابع نه شي او دا خطرات کم نه شي، نو بیا به هغه وخت دوی له تشدد نه به کار اخلي. په هغه وخت کې کېدای شي دوی یو اندازه د خلکو له مقامات سره مخامخ شي، هغه ډله چې دوی طرفداره دي، هغه ډله چې دوی نه ناراضه دي. ځکه چې فوج د پاکستان خو په مجموع کې دوی په نورو حرکتونو باندې ډېر باورمن نه دی. مثلا دی په بلوچ باندې باورمن نه دی، دی له توس په سره کې نه باورمن نه دی، دی په پښتنو باندې باور نه لري. افراطی ډلې خو یو طرف ته پیدا شي، هغه شرعي نظامونه او بلبل شان غواړي. اما دوی په دغه نور د په خپل د مملکت په یووالي په یو موټه توب یا په یو واحد پاکستان په پاتې کېدل باندې دی یادیږي چې چیرې دغه په اصطلاح شدت نه دی کار واخه د سنې چې په دغه فرصت نور استفاده وکړي، حتی په شمول د عمران خان اوس ناراضه دی. نو دوی خاطر به ډېر کوشش کوي چې په ډېر سولې شکل په ولایي کچه د طالبان یا افغانستان په همکاري باندې مشکل حل شي او د دغه یو آغاز یو لوی بحران جوړ نه شي. دوی ته د تحریک طالبان دغه مشکل نه دی.
مننه. لایې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخکوم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
د ټلیفون شمیره مو د 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د شمیرې لاري په واتس اپ کې زنګ ووهئ 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او د سکایپ لاري هم په خبرونه کې ګډون کولی شئ. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام.
سلام تاسو ته تخنیکار مېلمانو او ټول اوریدونکو ته مننه خبرې کوم.
مهرباني.
جرګې په باره کې صاحب تاسو دونه وایم دا پاکستان ډېر زرنګ مداري مملکت ده، ولې په خپل مملکت کې داخل سره خبرې نه کوي؟ چې دلته بمباري هم کولی شي، دغه هم کوشتی شي، نو ولې هملته ورسره خبرې نه کوي چې ځان پاک وباسي تروریزم نه؟ دغه نه خپل تروریزم هم د پولیس په سیاق کې د پر بالا کې ده، او دلته راځي په افغانستان کې چې ټول د تروریست سره دلته ده. دا ډېر رزیل خلک دي، دا ډېر دغه زرنګ خلک دي، باید چې دا جرګه دلته نه وای شوی. او چې راوستیم د ټول فوجیان دي، دا طالب چې دوی وایي دا د پاکستان طالبان، خو زه د خدای چې ټول فوجیان او ټول د خپل استخبارات ده. سبا بربادي وژنی ولې راوستی دي؟
بل اوریدون کې تبه مخه کو آزادۍ په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست.
شبا تاسو سلام او میلمانو اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره باډی کا کېم لغمان.
مهرباني همدر.
یو خو دغه دا دی کې د پاکستان دغه چل د سیوست افغانستان نورم بدنامه یو نړۍ ته خي چې دا تروریستان کډما خلاف دی او کډ تاسو خلاف دی هغه په افغانستان کې دی. او دویم زه طالبان ته دغه طیران ما سي دی، ولی خپل روغه لدی خپل سیاسي نو سره نه کوي. کپاره ته دی کوي کډ دی په خوخه کډ هغه په خوخه کډ نړۍ په خوخه کې ملانځي چې افغانستان کې د سلوي خلونه یو په لافه د پاکستان پرتی دی، هغه په جې پرتی دی د پاکستان نیروغه غم وړي دی. رسمیت موږ نه لرو، خپل خپل روغه او چې دغه ما نظر
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو، مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
السلام علیکم جان جوړ به در په خیر خیرت تاسو تاسو من نو سلام علیکم خوش خوش مشاره کول غوړ به است.
مننه مهرباني.
سبا کړه سره سبلا چې زه له کابل نه علیکم نیولې.
مهرباني.
ما دا پښتو نسیمه منو ته خه چې دا هم په دې کې یو دی او چاس بولن کنه په پاکستان خو موږ غونډې هوا دی خو کده توان چې لرنه په دوم دروندې هیڅ
دا ورېځون کې قطر نو سره ورو.
الو
و سره سره مهرباني مهرباني.
نو ما دا خبر څه خو چې پاکستان دغه خو خوږي دي، دا دغه دغه د دون مثلا په افغانستان سره د افغانستان سولې خبرې روانې دي، وې د افغانستان سولې خبرې کوم داخله کوله دي. څه رقم دون جرأت وشي د افغانستان کې خپل کمیټې جوړ کړي، خپل جرګه جوړ کړي، د سولې خبرې مخ ته وړي چې د دون خو خوږي کړي د افغانستان دوستان د افغانستان پر رسمیت وایي جنې په کار نه کوي. د افغانستان د پاکستان پاکستان هغه مملکت چې هیڅ کله نه غواړي چې د خطر په ورځ باندې یو ادب او یو شادي او یو خوشحالي به د بغنو نور نور پیغام راوړل. موږ چې هیڅ خوشحالي نه لرو، نظم دوست کدای شي او نظم دوستي او د دوه د کوپ په موږ باندې هیڅ پک نشته. په څه خاطر سره چې د خوشحالي کې دا موږ سره نه دی شي، د خوشحالي کتم او نظم موږ خوشاله یو، کدي چې موږ سره خوشاله دي، کدي چې موږ هم د دل دي، خو په رسمیت یو پیژني دا اسلامي مملکت په موږ اسلامي خیانه نه سګستامي نه ځان کار مخ نه دی ولې کدي چې
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو، مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
سلام علیکم. سلامونه نیکی تاسو ته او تاسو دونو میلمنو ته وړاندې کوم. دا قبایل دي که پښتونخوا ده که بلوچستان ده، دا خو د باویا کالې زمينه مچ ګروګان دي. دی خو حکومت افغانستان لري وکی چې د منګ دي، پاکستان لري وکی چې د منګ دي. منګ قبایل ولونم دا ګیله کوي چې منګ دي نو شیطانت نه کوي.
دا ټلیفون قطع شو. یو اوریدم کې ډیر انتظار پات شوې داخلو به ملمنو ته مخه کو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې.
سلامونه سلامونه شهبر صاحب تاسو او ګران ملمنو ته. شهبر صاحب محترم زه د خپل کار په نیک ګام غالم په دا په څه خاطر دلیل دا غواړم دا چې د پښتون صاحب نه هم ورور دی پښتون نه دا چې طالبان په بیل سټي وسیږه هم ورونه دي دا غواړي په پښتون میشتو سیمو کې حالت سوله راولي. دا خبره د کډوخل صاحب خبره ځان دا هیڅ معنا نه ورکوي. پاکستان پوځ څنګه غواړي پاکستان پوځ یالته هر ورځ په ورځ دېرش کاسه شل کسان یې وژل اوسه دغه بډاګیان دي. زما اصلي بډاګیان د غر خو تاسو وایي چې په پښتنو بمبار کوئ.
نو په چا باندې او بخښي په چا باندې په دې خبرونه په ملمنو باندې حق نه لري چې اعتراض وکي او یا د ګډاګینو مو په پوری کوي. کچرته ازادي راډو ته زنګ وهي خپل نظر صرف بیانوي.
شیوار سمو ترام دا غواړي چې د پښتنو په سیمه کې د افغانانو په سیمه کې دا غواړي سوله راولي. په دې شک نه چې پاکستان پوش ریز مورغاش دشمن دی. دا د پښتون اصلي وینې چې کړي د پاکستان پوز په کړي دا غواړي په دغه منځ کې امن راولي امنیت راولي. دا غواړي په دغه منځ کې معارف په پانتون کې د افغانستان د پاکستان طالبانو غلطي په افغانستان کې وروسته له شیبر سره متره هغه پاکستان هم طالبان هم لري. دا درد یو شخص یې وړونه دی په پښتانه دي سبا چې دا پاکستان طالبان په څوکا کې
مننه ستاسو نظر واخیستل مننه کوم
مننه
اوس په میلمنو ته ورشو یوسف صاحب یو شی چې تلم تقریبا په دې خبرونه کې درکړی دی او لاوریدونکو د افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي څنګه په څنګه سره پراته دي او کچرته د دوی روابط سره سم نه وي څرنګه به پرمختګ په دې دوه هیوادونو کې راځي. لیکن د عام ولس فاصلې ورستر بلې په زیاتېدو دي متاسفانه به ووایو څرنګه؟
یقینا متاسفانه په تیر د جمهوری نظام کې چې بکله د افغانستان او د پاکستان یعنی د طالبانو د واکداري نه اتنه هم شي وخت کې چې په تعلقات حکومتي تعلقات خراب شول. پاکستان حکومت و کوشش وکړي چې د ویزه رژیم خلکو ته اسانه کړي. یو کلن روز ویزه ورکړي په زرګونو ویزه ورکړي ترڅو غوی دا فکر کولو چې په نظام سره متعلقات خرابېږي د خلکو تعلقات پات خراب نشي د خلکو په منځ کې په پاکستان باندې بد نظر ونه لري. خو متاسفانه چې کله د طالبانو حکومت راغلی ده پاکستان پالیسی تقریبا بدله شوې ده. که نظام سره ښه اړیکې لري که بد اړیکې لري د خلکو سره یې تعلقات خراب شوي دي. پخوا په نسبت باندې ویزې نه ورکوي په سرحدونو کې کنټرول ډېر زیات سخت شوی ده. نو دا رقم حالت چې رامنځته کېږي ظاهره خبره ده د دې یو اثر بیا په حکومتونو باندې لویږي. اوس په افغانستان کې خلک د پاکستان په کار دي. یو دا وایي چې اوس خو ستاسو دوستان په افغانستان کې دي بیا مو موږ باندې ولې ویزې بندې کړې دي. پاکستان بیا ډال لري چې خلک د افغانستان فرار کوي چې ویزو په نوم باندې راشي که موږ د ورځې زر ویزې ورکو ټول راوړي بیرته تلونکو شمیر بیا نشته ده. ټول خلک پاکستان کې پاتې کیږي مهاجر کیږي. نو بیا په دغه حالت کې افغان حکومت یا اسلامي امارت تر فشار لاندې راځي. خلک ورته وایي چې اقلا د پاکستان لاره خو ورته باید خلاصه شي. مریض لري تجارت لري پاکستان کې 3 میلیون افغانان دي. څوک زی څوک راځي چاپلار هلته وي چوخور دلته وي یو بل سره تګ راتګ کوي. نو په دغه حالت کې یعنی د خلکو ترمنځ باید دا رابطه قطع نشي. خو هم د افغان حکومت او پاکستان حکومت په دې اړه چې د خلکو روابط باید فعال وي. کدي حکومتونو روابط خرابېږي اوس متاسفانه د حکومتونو روابط خو یو بل رسمیت پیژندل نشته ده. هغه خپل ځای باندې خبره ده خو روابط اوس قطع شوي دي او په افغانستان کې د پاکستان د پالیسي پر ضد د خلکو هغه ناراضیتي بيخي لوړ حد ته رسیدلې ده. او په کار ده چې هر څه قطع نشي او کډواله حکومتونه یو بل سره تعلقات خراب دي. ظاهر خبره ده چې د حکومتونو تعلقات هم خرابېږي او د خلکو تعلقات هم خرابېږي. او زه فکر کوم چې یو ډیر حساس وخت د پاکستان لپاره روان ده. د افغان طالبان لپاره دا پریکړه کول چې د ټي ټي پی پر ضد باندې د پاکستان په خواهش باندې عملیاتو کې یا افغانستان او بسې ماته دا ناشونه او ناممکن ښکاري. بلتره ته پاکستان هم دا فکر کوي که طالبان دا کار ونه کړي نو دوی باید داسې اقدامات وکړي چې طالبانو ته یو مثال ورکړي. یا د طالبانو سره په رسمیت پیژندل خو پرېږده کېدای شي داسې ګروپونه پیدا کړي چې طالبانو خلاف مقاومت وکړي یا د طالبانو د مقاومت ګروپونو سره تعلق وساتي. نو دواړو طرفونو ته د سختو پریکړو په مخکې پرتې دي. په راتلونکو کې دا خبرې کېدای شي مالک څنګه چې وویل ټي ټي پي د خپل مجبوریت په دې باندې چې طالبانو د مشرانو د خبرو د وړاندیزونو احترام وکړي د خبرو ته دوام ورکوي. خو هغه په دې باور دي چې افغان طالبان د دې خلاف داسې اقدامات نه کوي چې هغه د پاکستان په غوښتنه وي. دوی به داسې اقدامات کوي چې سولې ته کې نوې خبرې نتیجه ورکړي. زه فکر کوم چې د ټي ټي پي له عمله
د دواړو طرفونو تعلقات خرابېږي. تاسو پوهیږئ چې ټي ټي پی یو قوت ده او د ټي ټي پی له امله پاکستان پوځ قبایلي سیمو ته رالو، تقریبا 10,000 خلک ووژل شو، د پېښور نه نیولې تر کراچي بمونو چاودنې وشولې. پښتنو سیمو کې پاکستان پوځ مجبور شو چې عملیات وکړي او په زرګونو پښتانه د قبایلي سیمو نه وباسي. بل طرف ته خلک هم اوس د ټي ټي پی حمایت ځکه نه کوي، د طالبانو پر اتک سره خلکو ولیدلو چې هلته خلک رضایت نه لري او خوشحاله نه دي، د نجونو تعلیم نشته ده، نو هغوی پاکستان قبایلي یا پښتنو سیمې دا فکر کوي چې نو دا یو غلط فکر ده چې ټي ټي پی سپورټ کو یا ورسره همدردي ولرو. په نتیجه کې به هغه څه دلته هم پیښیږي چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو دغسې یو حالت ده چې پښتانه غریبانان په قبایلي سیمو کې یو قسم ته ګریوګان دي، هغه پاکستان خلاف هم څه نشي کولی.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته ترکیې ته د تامبست سفر څارو.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویسټ د ترکیې او د سیمې د هیوادونو د سفر په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان صبیح الله مجاهد نظر اخیستې. لومړی دا سره اور
دا دوه اړخ لري. یو داسې کچیرې دوی د افغانستان د فعلي ثبات او امنیت او د جګړې د خاتمې د دوام او استمرار لپاره هڅې کوي، نو دا ښه سفر کېدلی شي. او هغه خلک چې له افغانستان تللي او وتلي دي، سیاسونه او ځینې څېرې د یو په متقاعد کولو کې بته هیواد ته راسي او همدارس د ثبات او امنیت سره کومک شي او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه واخلي. په عموم کې که دا هدفونه پکې نغښتي وي، دا ښه اثر غورځي او دا د افغانستان سره مرسته هم ده او د سیمې د ثبات سره هم ګټه کوي. او افغانستان چې ثبات پیدا کړي او امنیت دوامدار شي، دا موږ یقین لرو چې په شاوخوا کې هم امنیت ټینګیږي او د اندېښنو د پاره هم ځواب ویل کېږي چې ځینې هیوادونه له افغانستان نه او ځینې سیمې نه اندېښنې لري. نو موږ په دې باور یو چې دا بیا کومک کوي. او که خدای مکه دغه د امریکایي استازي سفر د دې لپاره وي چې هغه خلک چې یوازې دلته مات شوي دي او تجربه شوي دي، هغوی بیا کوم تحرک ته وهڅي او یا بیا یې کوم مطرح کړي او داسې څه وکړي چې هغه د افغانستان خلکو ته سرخوږی شي، دا بیا په ګټه نه ده. دا د امریکې هم په ګټه نه ده، د سیمې هم، د افغانستان هم. خو اسلامي امارت خوشبینه ده دې ته چې څوک په دغه منفي لار نه نیسي، ځکه منفي تګ او منفي لار تجربه شوې دي او هغه نتیجه نه ده ورکړې. امریکا به هم اوس په دې باندې ښه متیقنه وي چې څېرې چې یو ځل دلته وازمویل شوې د امریکایانو سره په ډېر نږدې حالت کې پاتې شول او همداسې امتحان شول او ورسره کومکونه هم وشول، خو نتیجه یې نه وه، هېڅ نتیجه یې نه ده ورکړې امریکې ته او افغانستان دواړو ته. نو د هغو بیا رامطرح کول او ژوندي کول او بیا مطرح کول په سیاسي قضایاو کې ګټور نه دي، او دا به انشاءالله امریکایان په دې یقین وي. خو د سیمې ثبات لپاره که کار وسي، د امنیت لپاره کار وسي، دا هم د امریکې او هم د سیمې هم زموږ د افغانستان او د شاوخوا هیوادونو ټولو په ګټه دي.
اغلی کړخیل، تاسو څه باور لري چې د ټام ویسټ د ترکیې سفر چې له پخوانیو یو شمېر چارواکو سره یا د مقاومت د ملي جبهې له ځینو غړیو سره کتلي دي، د په څه نظر دې سفر ته ګوري؟
نه په هر صورت دا سفر زما په نظر چون کانویس یو ځانګړی ماموریت لري او د دې ماموریت د مخته بول لپاره ضرورت لري چې مختلف نظریات راټول کړي. اوسنی وضعیت خو همدا ده چې تګ افغانستان ته مشکل ده، او کله چې یو څوک هم افغانستان ته ولاړ شي په هر موقف کې وي بیا د خلکو سره تماس نیول بل ستونزه ده. خلک دومره په یره او په تشویش کې دي چې هغوی نشي کولی ځینې مسایل باندې په داخل د افغانستان کې خبرې وکړي په ځینو واقعیتونو باندې. نو زما په اند باندې دا ډېر ښه ده، ولو چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد په هر سترګه ورته ګوري، که څوک موافق یې که مخالف یې، څوک په حکومت نظام کې بریالی پاتې شوی یا ناکامه پاتې شوی، هر افغان حق لري چې اظهار نظر وکړي، خپل اندېښنې شریکه کړي، خپل غوښتنې شریکه کړي، کومه ګیله چې لري له وضعیت نه، کوم کارونه چې امریکا وکړه چې د پروسه کلاته مخته یا اوس هغه ستونزې چې طالبان خلکو ته کړي. خو بالاخره د قضایه خو به دغه ټول یو بهرنی چې یو ځانګړی ماموریت لري په دې پروسه کې یو دخیل کسان دی خوښ دي چې مختلف نظریات ولري. زما په نظر باندې دا یو ښه اقدام و چې مختلف نظریات واخلي، ځکه چې په اخر کې دوی باید یو تصمیم باندې سي سي آیا طالبان سره همکار پات کیږي، په طالبان باندې فشار راوړي، د افغانستان ولس سره کیږي، د افغانستان د خلکو ستونزې په بین المللي پلاتفورمونه کې هغه راپورته کیږي. نو زه زما په نظر باندې دا څو ځکه چې هلته افغان مېرمنې سره وکتل، سیاستوالو سره، مدني فعالو سره،
د دې کوم راپورونه چې موږ ترلاسه کړی دي، لکه کوم کسانو سره چې کتلی دي، مثلا یو ویل دي چې لټامبس سره په جرګې باندې خبري وشوي، بل ویل دي چې لټامبس سره په جرګې خبري نه دي شوي. یعنی نظر یو نه وو. آیا فکر کوي چې دغه مخالف لوري چې ټامبس سره کتلی دي مختلف کسان وو او هم نظر نه وو، او کنه دوی په خپل منځ کې سره اختلافات لري؟
نه، تر کومه حده چې زه خبرې مختلف کسانو سره کتلی، په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوې دي. ضرور نه وه چې ټول د لوی جرګې د راغوښتلو پروسه مندر هغه هم یو په دې باندې بحث شوی دی، یا هغه جنګ سپندرا به یا په پنجشیر کې سه په هغه مسایلو باندې هم خبرې شوې دي. خلکو نارضایتي د نجونو د مکتب نه منع کېدل، د خبره د طالبان د حکومت مشروعیت، د نړیوالو په رسمیت نه پیژندله، د حتی د پخواني منصبینو د امنیتي ارګانونو پورې د هغوی خوندیتوب یا د هغه کوم تهدید دي. ان مختلف مسایل باندې دا هغه موضوعات وو چې په شکل مثلا ګروپ خلک سره وکتل، هر چا یو اظهار نظر کو، مختلف مسایل باندې خبرې شوې دي، د سنو په یوه اجنډا باندې خبرې.
یو بل خبره، ټامس چې څنګه په ټویټونو کې لیکلي دي، د ویل دي چې ما واورېدل، یعنی داسې د دله ټویټونو نه داسې ښکاري چې د خپل نظر نه دی ورکړی. څنګه تاسو هم دا
کاملا مخبر چې دا یو فرصت و چې د مختلفو اشخاص نه په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشي او هغوی څخه واوري، ځکه چې دا خبر وروسته دوی په دې مسایلو باندې به په اصلاح تصمیم نیسي سي وضعیت شوی دی. یعنی د وضعیت معلومولو په خاطر باندې مختلفو ګروپونو سره، مختلفو اشخاصو څیرو سره چې مختلف بکګراوندونه درلودل، وکتل واورېدل. دا یو ښه فرصت دی، ځکه چې ما وویل چې کله چې دوی افغانستان ته ځي، خو خلک سره تماس نشي نیولی، یا خلک د یره نه دوی سره تماس نشي نیولی، یا کېناستلی نشي، ځکه په هغوی باندې بیا فشار اچي. نو دا یو په مسونه فضا کې له مختلفو ګروپونو څخه به د ما په نظر دا ښه ده چې بهرنیان هم د افغانانو، ځکه چې هغه هم که مجرم دي، که ښه دي، که بعد دي، که موافقه او که نه موافقه، بالاخره صد نظر دي. او دوی حق لري چې په فرانسه مسله باندې خبرې وکړي، داسې د څوک سره غوږ نیسي نه نیسي، په هغه وړاندیز معقوله ده، نه ده هغه بله خبره.
مننه یوسف صاحب. د ټامس په یو ټویټ کې دا خبره شوې ده چې دی وایي چې ما غوښتل د راتلونکي په اړه خبرې وکړم، خو د افغانستان پخوانی څلور څلوېشت کلنه زمانه ډېرې لوړې ژورې لري. د دې ټویټ نه تاسو څه اخلي؟ یعنی هدف یې څه دی؟
نو زهره خبره ده، هغه یو ډیپلوماټ او یو خ ډیپلوماټ دغه نو پریکم چې دا ټیک دا ټویټ په کوم بیک گراوند باندې کړی ده، خو هغه پوهیږي چې تیر څلوېښت کلونو لوړې زورې لرلې، او متاسفانه افغانستان کې د افغانانو په قسمت همدغه ده چې تکراری چیرې به بیا ځغمي، هغه د طالبانو چیرې وي، کدي پخواني مجاهدین چیرې وي، او متاسفانه د دې نه زیات مونږ څوک لرو هم نه. تیر شلو کلونو کې هم همدغه خلک واکدارو، نوې داسې ګوند یا په تاجکو کې یا پښتنو کې یا بل چا کې رامنځته نه شو. کرزی صاحب هم په خپل ونه شو کولای چې ځان ته ګوند جوړ کړي، او نه نور څوک دې خودو چې ګوندونه جوړ کړي. خو د ټامس سفر مهم پدې ده چې ترکیه ته ځي، او ترکیه مهم پدې ده چې د طالبانو د تکراری غوښتنو باوجود چې طالبانو ته د طالب مخالف قوتونو ته ځای نه ورکوي، بل اخره د طالب مخالف قوتونو افغان مجاهدین پدې کامیاب شولو چې ځان ته یو مشخص ادرس پیدا کړي، اغلته غونډې جوړ کړي، لکه څنګه چې طالبان د ډیر وخت لپاره د یو مشخص ادرس په لټه کې وو، افغان حکومت په مخالفت کاوه، کرزی صاحب د په دفتر کې د بیرغ په نوم باندې مخالفت وکړلو، خو بل اخر یو بیرغ یو دفتر ته لاس کړلو. نو زما په خیال دغه د افغان حکومت مخالف ډلې اوس هم امریکایان دپاره یو 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 مهم عنصر ده. هغوی په دې پوهېږي چې دا وخت که طالبانو سره جوړ جاړي ته نه رسیږو، طالبان داسې لارې چارې غوره کوي چې مونږ پوهېږو، یعنی نړۍ هم پوهېږي، امریکا هم پوهېږي چې دغه د طالب دا وخت کوم بدیل نشته ده، او که بدیل ویم هغه به د جګړې د لارې رامنځته کېږي. د افغان خلک دا وخت غواړي چې طالبان اصلاح شي، د افغانستان خلک غواړي چې طالبان تغیر و تبدیل راوړي، نو غواړي چې بیرته یو یو سیول وار یا خپلمنځي جګړه پیل شي لکه د مجاهدینو د وخت، او حالت تر دې هم بدتر شي. نو زما په خیال د طالب مخالفینو لپاره دا یو لاسته راوړنه وه چې حضرت ترلاسه کړو، اوس کېدای شي په تهران او نورو ځینو کې هم په ازادۍ سره سفر وکړي، او دغه ټام ویست یا د غربي نړۍ چې کوم ډیپلوماتان دي د افغانستان په مسایلو کې داخل دي، هغوی به هلته ځي او راځي. نو ظاهره خبره ده طالبان دپاره ښه خبر نه ده، لکه څنګه چې قطر کې به طالبانو له خارجي ډیپلوماتانو سپرانو سره ملاقات کوو، یو ډول به افغان حکومت احساس کولو چې یو قسم دوی کونج ته کړي دي، دوی سره دوی پرېږدي او هغوی سره خبرې کوي. په عین حالت کې اوس افغان اسلامي امارت قرار لري او نړۍ ګوري دا وخت پوهېږي چې په افغانستان کې حالت خرابېږي، اقتصادي حالت خراب ده، هغوی په دې پوهېږي که حالت همداسې پاتې شي کېدای شي دغه پخواني جهادیان چې ډېرې زیاتې پیسې هم لري او وسایل هم لري انتقال کړي هم دي، د ډېرو کمو پیسو په استعمالولو سره په زرګونو خلک د جهاد په نوم نه، د مقاومت په نوم نه، بلکې د خپلې خېټې د مزدوري په نوم باندې استخدام کړي او بیا یې جګړو ته راوباسي. خو د دې نه مخکې هغوی ګوري چې د خپلو د طالب په مخالفت کې د طالب پالیسي یو ځانته یو یو هغه داسې وګرځي چې دی وجه مقاومت کوي، یا غیر پښتنو ته یو ونډه نه ده ورکړي، هغې له وجه مقاومت کوي. نو دا د ټاون ویست سفرونه، ډاکټر عبدالله سره کتنې، یا ترکیې ته تګ، هغه ډېر مهم دي. او که ډاکټر عبدالله کابل ته نه راستنېږي او ترکیې ته ځي، نو بیا ډاکټر عبدالله یو داسې شخصیت ته چې نوم لري، یا کرزی صاحب دغه د مقاومت طرف ته ځي، بیا نو طالب دپاره جدي مشکلات زیږولی شي. هغوی غرب هم بالاخره مجبوریږي چې موږ سره همدغه لاره ده چې طالب باید بیرته وځپو، او نور په افغانستان کې چې کوم مداخله ګرځي یا د افغانستان همسایګان دي چې حالاتونه خپه نه دي، هغوی هم دغه ورته لمن وهلی شي او یو مشکل طالب ته جدي پېښولی شي.
مننه یوسف صاحب، او مننه شینکی کډوخیل چې پرې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. لاوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون د لارې په خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم، ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم، يوم يو فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي، زهران يم زهران يم، يوم يو فطر ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روئے نو